السلام علیکم. مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د نهي ورځ او د مارچ 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تاوتریخوالي او له دې سره سره د قبایلي سیمو پر امنیت تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورزو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار نجیب عامر دی.
امریکا وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان د خپل مسلې په خبرو هوار کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت غریبو خلکو ته د مرستو لړۍ روانونه پیلوي، او په امریکا کې یو افغان پناه غوښتونکی د یو پاکستانی کډوال د وژلو په قضیه کې مجرم پیژندل شوی. د خبرونو تفصیل. امریکا له پاکستان او همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې خپلې مسالې د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د وایټ هاوس ترجمان کیرن جان پرن امریکا غږ ته په مرکه کې ویلي هغوی ډېر خفه دي چې په پاکستان کې د حملې پر مهال خلک مړ شوي او زخمیان شوي. همداراز دا چې په افغانستان کې د پاکستان د بمباریو له کبله ولسی خلک وژل شوي دي. نوموړي وړاندې وویل هغوی له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرو حملو نه ترسره کېدل دي یقیني کړي، او همدارنګه له پاکستانه غواړي چې زغم یا تحمل دې وکړي او دا دې یقیني کړي چې د هغو په ترهګرۍ ضد کاروایو کې ولسی خلکو ته نقصان ونه رسیږي. د کورمې ځایي مشرانو نن مشال لړیو ته وویل چې د یوې جرګې په هڅو د ډیورنډ په کرخه د پاکستاني ځواکونو او طالب سرتیرو ترمنځ په ډزو کې آرامي راغلې ده. د سیمې یو مشر حاجي نوروز علي نن مشال لړیو ته وویل د افغانستان لوري ته له مشرانو سره د ټلیفون له لارې د دې سیمې مشران غږېدلې چې له هغې وروسته ډزې نه دي شوي. نوموړی وایي بشپړ اوربان نه دی شوی او د کېدو لپاره نن بیا مشران خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. پرون د کورمې په خرلاسو او بوړکي سیمو د افغانستان له لوري د توغندیو غورځېدو له وجې د ځایي حکومتي سرچینو په وینا څلور امنیتي سرتیري او څلور نور کسان ژوبل شوي ول. د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د کورمې د ځینو سیمو خلکو خپلې کډې نورو سیمو ته لېږدولې دي. د کورمې تر څنګ د جنوبي وزیرستان په رنګور اډه هم د طالبانو په مشرۍ کې افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. افغان طالبانو دا بریدونه د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیرې سیمې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو نه پس ترسره کړي دي. په غواملو کې طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا لږ تر لږ اته کسان وژل شوي چې میرمنې او ماشومان هم پکې دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د خزانه مشیر وایي په روانه اونۍ کې به نادارو خلکو ته د حکومت لخوا د پیسو ورکولو بهیر پیل شي. مزمل اسلم پرون په پېښور سکرټریټ کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دا څرګندونه وکړه. اعلان تیره اونۍ شوی و، خو د دې لپاره چې دا پروسه شفافه وي او خلک په درناوي دا مرستې ترلاسه کړي، په دې موخه موږ د بېنظیر انکم سپورټ نه معلومات واخیستل. په بل پړاو کې به د الفلا بانک نه دغه پیسې ترلاسه کوو، نو په همدې اونۍ کې به خلکو ته د مرستو رسیدل پیل شي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د روژې میاشتې له شروع کېدو وړاندې اعلان کړو چې د صوبې 800,000 ندارو خلکو ته به 10,000 روپۍ د مرستې په تور ورکوي، خو د خیبر پښتونخوا خلک وایي تر اوسه یې دا مرستې نه دي ترلاسه کړي. د پاکستان سترې محکمې د مارچ په 13 د بلوچستان صوبې په حلقه PB50 کې د سر دوباره انتخاباتو کولو امر کړی دی. دا حلقه د کلی عبدالله د ګلستان سیمې ده چې د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو په پایله کې د عوامي نېشنل ګوند نوماند مرک خان اسکزی پکې کامیاب اعلان شو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی د مرک اسکزی د کامیابۍ نتیجه د انتخاباتو په کمیشن کې چیلنج کړی و. کمیشن د یادې حلقې په شپږو پولینګ مرکزونو د سر دوباره انتخابات امر کړی و چې د هغې پرېکړې پر ضد مرک اسکزی سپریم کورټ کې درخواست کړی و. اوس د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې درې کسیزه هیئت امر کړی دی چې د یادې حلقې په ټولو پولینګ سټېشنونو به بیا له سره ټاکنې کېږي. د امریکا په نیو مکسیکو ایالت کې د مارچ په 13 یو قضایي پلاوی یو افغان پناه غوښتونکی د یو پاکستانی کډوال په قتل مجرم ګرځولی. دا وژنه په 2022 کال کې شوې وه، او دغه افغان پکې د کمین نیولو او ډزو له دریو پیښو څخه په یوه کې مجرم پیژندل شو. قاتل پیژندل شوی افغان پناه غوښتونکی محمد سعید نومیږي چې 53 کاله عمر لري، او وژل شوی پاکستانی کډوال یو 30 کلن آفتاب حسین. د دغه قتل په جرم کې د افغان پناه غوښتونکی له عمري بند سره مخامخ دی. پر سید د دوه نور مسلمانانو د وژنې تور هم شته چې له فرقه ایز تاوتریخوالي سره تړاو لري، خو پولیس او اسلامي ټولنه دوی په خپل منځي شخړو تورنوي. سارنوال وایي هغوی دمګړۍ ته هم دومره ویلی شي چې د دې قتل تر شا د یو داسې کس ذهنیت دی چې په پرله پسې توګه خلک وژني، یا په بله معنی سیریل کیلر یا زنجیري قاتل وي. د سارنوال په وینا هغوی به ښایي هیڅکله په دې ونه توانېږي چې اصلي کیسه څه وه. خبر نه پای.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري امریکا پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې خپلې مسلې د خبرو له لارې هوار کړي. په کورمه کې مشران وایي د جرګې په هڅو په دې توانېدلي چې د ډیورنډ کرښې په سر روانه جګړه په موقتي ډول ودروي. د شمالي وزیرستان بیکوره شوی کډوال وای د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې د ځان اخطار دي.
داسې کسان دي چې هغه ریپلیکیشن هم بار بار شوی دی، خو بیا هم ایسا پیرا هغوی په ټرانس کې شامل کړي نه دي. په آی ډی بیس کې هم باکه خلو ګزوان ها کوي.
او د خیبر پختونخوا نادار وګړي وای د حکومت هغه اعلان تر اوسه عملي شوی نه دی چې لروجې مخ کې کړي وو.
داس بدی روجه کې غریبانو ته دغه پیکیج ورنکې د غلس روپیه ورنکې نو دا غریبانو خو پر روجه د کار روزګار هم نشته. په کورونو باندې تاسو اختر نه پد به ته پیسې ورکې، بیا خو پیدا ونه شو.
لو مشال سره واپس. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې پاکستاني ځواکونو په افغانستان او د طالبانو په مشرۍ کې افغان ځواکونو په پاکستان په تیرو دوه ورځو کې بریدونه کړي او دواړو غاړو ته پکې عامو خلکو ته هم ځاني تاوانونه رسیدلي دي. امریکا پر دواړو خواوو غږ کړي چې خپلې مسلې دي د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. په دې اړه معلومات مو لږ ساعت وړاندې د مشال ریډیو همکار طاهر خان نه پوښتلي.
ډیر خو سنه دي شوی، البته تیر ورځ په کورم کې چې کله د افغانستان لخوا هلته ځای چارواکو پاکستانیانو وویل چې د بلې غاړې څخه ځنې توغندي راغلي وو، نو په کورم کې بیا چې کوم دې غاړې ته قبایلي مشرانو هغوی ورغلي وو، هلته نږدې چې د هغه غاړې به هم قبایلي مشران راشي او دوی به په کورم کې هغه چې کوم د ډزو تبادله شوې وه د هغې مخه ونیسي او هغه به ختمه شي، ځکه پاکستان طرف ته ځنې چا چارواکو ویلي وو چې کوم توغندیونه یو چته یو دکان سره او یو سکول سره لګېدل. نو بهرحال ته تشویش وو، خو هلته بیا د ډزو زموږ چې کوم معلومات هغه دی چې ترلاسه کړي وو، نو هلته بیا ډزې تر نه وخته روانې وې، خو بهرحال بیا هغه جرګه نه وشي. نو نن به وکتل شي چې هلته څه کېږي، خو بهرحال یو خدا خبر ده چې هغه نور چونکې سهار دی نو ډېر معلومات نشته، خو تېر ورځ خو داسې ورځ تېره شوې وه چې یو ډېر زیات کشیدګي وه او یو ترنګلی حالت وو. بل د امریکا لخوا بیان تازه راغلی دی او هغوی په دواړو باندې غږم کړی دی، پاکستان او طالبان حکومت باندې چې لږ زغم څخه کار والی او په پاکستان او تېر ورځ په حمله کې په افغانستان کې کم تلفات شوي دي، یعنی زیان شوی دی، پاره باندې هم تشویش پر سر ګنکړي دي او پاکستان ته ویل چې غم نزغم سره خاروالي. البته چې کوم تیر ورځ د پاکستان لخوا د بریدون خبر شي او امریکا وایي چې په دې باندې خبر دن در امریکا لخوا یو تازه بیان دواړو ترغلي چې صبر او بیا د خبرو دلاره.
طاهر خان صاحب، په پاکستان کې نوې حکومت تازه تازه کار پیل کړی دی، د افغانستان کې طالبان حکومت ور سره د خو اړیکو ساتلو هیله خودلې و. تیر ورځو کې تاسو ته د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ ټلیفوني اړیکو معلومات شته دي. په داسې وخت کې بیا دغه بریدونه تر سره کېدل، په افغانستان لوري نه هم جوابي کاروایی کې دل څه فکر کوي د اسلام آباد او په کابل کې د اوسنی حکومت ترمنځ وبخړې دي شي؟
دا ډېر مهم سوال ځکه چې د دې پاکستان د برید نه یو د سلور زوړان دي د طالبان د حکومت د استادو د غي مشرانو د پاکستان په کابل کې چې کوم شاری افیر دی، ناظم الامور دی، داغه ملاقاتونه شوي وو، کندهار ته تللی وو، کندهار والی سره لیدلی وو، ملا شیرین سره، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان نوې خارجه وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې وې، او دغه بیانونه وروسته بیا دغه رابطو وروسته بیا بیانونه چې کوم راغلي نو په هغه کې تاسو څنګه اشاره وکړه چې یو د ښه تعلقاتو او د تعلقاتو د پراخار کولو بیا امیر خان متقی ساکډار ته برنه د کابل ورکړ، یو امید پیدا شوی و چې نوې حکومت به افغانستان سره کوشش وکړي چې دغه حالات نارمل شي. دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې د دې حکومت لا میاشم نه ده پوره شوی، او دا لویه پیښه تیر ورځ رامنځته شوه. نو دې هغه کوششونه چې کوم دا په څو ورځو کې شي هغې تم زیان رسولی دی، او ګمان نه کوم چې ډېر زر به دا اوسنی دا کشیدګي او تشنج دا به نارمل حالت ته راشي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې واوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په هوایي بریتونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندېښنه وښوده. د دغه وزارت مرستیال ویان وداند پټیل د ګل په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان د شنبې ورځې برید هم اندېښمنونکی وباله چې پکې یو شمېر پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اوښته وه. پرون د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان په خاوره کې بمباری کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته ملکیان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سفی الله ستانکزی ناور.
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل په یو خبري کانفرنس کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمباریو په اړه وویل: موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي. د غواملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبې په ورځ د پوځیانو په پوسټه وشول، موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو. همداراز په افغانستان کې د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشینی یو. طالبان هڅه وکړه چې ډاډمنه کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي، او هم له پاکستان غواړو چې له حوصلې کار واخلي او یقیني کړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلېږي.
In their counter-terrorism efforts.
ویدانت پټیل له پاکستان سره د ترهګرۍ ضد هڅو کې د امریکا د مرستو په باب وویل چې امریکایي چارواکي له پاکستاني مشرانو سره په دوامداره توګه د ترهګرۍ ضد بحثونه مخته وړي، او د افغانستان په اړه هم په جزئیاتو سره خبرې کوي. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاوره بیا د ترهګرو لخوا د امریکا او د هغې د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د دوشنبې په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل لمنه کې شپږ تنه چې درې ښځې او درې ماشومان دي وژل شوي. د هغه په وینا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه ښځې وژل شوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو بریدونه کړي. د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې د خپلو هوایي حملو ننګه کړې او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې غړي وو. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسلوال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري، او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي. دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د وروستیو بریدونو په غبرګون د پاکستان شارج ظفیر عبید الرحمن نظامانی ورغوښتی او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړ. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنتیکام مشر جنرال اریک کوریلا تېره اونۍ اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسله والو ډلو د ځپلو نیت نه لري، او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسله والې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ورزو کورمه ته چرته چې مشران وای د جرګې په هڅو په دې توانېدلی چې د ډیورنډ کرښې په سر روانه جګړه په موقتی ډول وتروي. د مارچ پر 13مه په افغانستان کې د طالبانو سرتیرو له هغې وروسته په کورمه او جنوبي وزیرستان بریدونه وکړل چې پاکستاني ځواکونو په افغانستان کې هوایی بمباری وکړه. که څه هم پاکستان وایي چې د برید هدف د حافظ ګل بهادر ډلې په نخښه کول وو، خو افغان طالبان وایي ولسی خلک یې په ترس کې په نخښه شوي دي. نن په کورمه کې یوه بله جرګه هم کیدونکې دا چې پکې به د امنیت په دایمي ټینګښت خبرې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رکسیناور.
په کورمه کې پر سرحدي پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمن شروع شوې جګړه د دواړو خواو مقامی مشرانو تر رابطو پس کله را شوې ده. د بوړکي سیمې مقامی مشر حاجي نوروز علي مشال لوډیو ته د نهه پشپا وویل د 13 مارچ په مازیګر د پولې اخوا د ډنډ پټان له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې چې تر هغې بیا جګړه ودرېدلې. علي زیاتوي که څه هم د ګل رزي له څلور بجو پر پوله جګړه نه ده شوې، خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوې چې د هغې لپاره بیرته به دواړو خواوو مقامي مشران په خپلو کې د نهې پورس کېني. په کورما کې پر اتلسم مارچ د پولي اخوا له طالبانو سره د پاکستانی ځواکونو هله جګړه پیل شوه چې له افغانستانه پر بورکی او خرلاسو توغندي راوشړل شول. په سیمه کې د سرکاري ریکارډ تر مخه میزایل او ماټر ګولې پر پوستو او عام آبادی د لګیدلو له کبله څلور امنیتي سرتیرو په شمول اته تنه زخمیان شوي. په جګړه کې د پولي اخوا هم ځاني زیان د اوریدلو راپورونو ترلاسه شوي، خو د هغو کره تصدیق مشال لډیو ته نه دی شوی. پر سرحدي پوله جګړه تر پیلېدلو پس دواړو خواوو مقامي خلکو د خوندي سیمو په لور خپلې کډې وستل پیل کړي، او بله دا چې د خرلاسو پکتیا تجارتي لار هم تړل شوې ده. په خرلاسو کې د تاجرانو اتحادي مشر سید مبین حسین مشال لډیو ته وایي په سلګونه ګاډي له ملونو ډک د پولې اخوا روان ول چې د جګړې له کبله اوس ایسار پاتې دي.
تقریبا افغانستان څنګه میزایل هیډ شول درې څلور د بڑکی خو شو کی سکول سا یو پاری ماشین ولګې نور سیا ست د خلی ځایو کې ولګېدل نو دوی ګولې به مو آرمی ور وشړلې مغه علاقے ته څنګه نه میزایل فایر کېدل نو هغه نور سوز باز جنگ بیا دوره شدت اختیار کړه یمو څومره ګاډي کا افغانستان ته تلون کې وو هغه ټوټل د ستکار تر وته خل تقریبا وو بو ګاډي دو سو کې قریب ګاډي وو
د ګل پورز نه یوازې کورمې ته له افغانستانه توغندي راشړل شوي، بلکې په وزیرستان کې هم طالبانو راکټي بریدونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي سرحدي ځواکونو د پاکستان پوسټ په مرکزونو بریدونه د پولې دیخوا په خوس او پکتیا کې د شوي بمباري په ردی عمل کې کړي. په رسنیو کې راغلي چې د ګل پشپا پاکستانی الوتکې د افغانستان خورې ته ورننوتی او هغلته د ناقانونه ګرځول شوي وسلهوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو قمندان عبدالله شاکور په نښه کړی، خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دارد کړی او وایي په بمبارۍ کې اته ولسی وګړي وژل شوي چې ښځې او ماشومان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا ناداره وګړي وای د حکومت هغه اعلان تر اوسه عملي شوی نه دی چې لروجې مخکې کړي وو، او پکې ویلي وو چې د صوبې لکونو کورنیو ته به د میاشتې لس زره روپۍ ورکول کیږي. خو د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور مشاور پرون پېښور کې په خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه کار وروستیو مرحلو ته رسیدلی او هم په روانه اونۍ کې به د مرستو ویش پیل شي. له پېښوره نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنډاپور د روجې شروع کېدو وړاندې اعلان کړی و چې روجې لپاره به د صوبې خوشا اتنیم لکو بېوزله کورنو ته لس زره روپۍ مالی مرستې ورکوي، خو د روجې دوهمه اونۍ پیل شوي خو د حکومت لخوا مالی مرستې ورکولو عمل لا نه دی شروع شوی. شاهدالله چې په موبایل ټلیفون د خلکو د دغه مالی مرستو معلومات کوي وایي چې کله نه اعلان شوی دکان ته ورله خلک روزانه راځي او دغه پیسو پوښتنې او معلومات کوي، خو لا هیڅ نشته دی.
مونږ چې کوم سیمې سیوري کوم دغه کوم ترتیب برابر کړی ناغي چې تاسو ته مونږه اطلاع وکړو تاسو په دې روزه کې غریبانو ته دغه پیکیج ورنکه دغه 1000 روپیه ورنکه دا غریبانو خو پروژن کار روزګار هم نشي په کورونو باندې تاسو یو اختر نه پد به ته پیسې ورکنه بیا خو پیدا ونه شو پیدا دار چې غریبانو ته په روزه کې سہولت ورکه او دغه شان دایته پړو کې سبسډي ورکه
خو د ګل پورس پیخور سیکټر کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم خبری کانفرنس کې ویلو چې همدې هفته کې به دغه پیسې ورکول پیل شي
یہ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا اور یہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے لوگوں کو عزت سے ملے چیز تو یہ ہم نے جو ہے
دا تیر ہفتہ اعلان شے ہو خو دے کے شفافیت لپارا اور چی اولستا پا عزت ملو شی نمونگ دا بے نظیر انکم سپورٹ نا معلومات واقعستل اور سلان دے بلا مرحلہ دا بینک الفلانا دا دغ پیسو ملاوی دل دی نو ہم دے ہفتے کے با خلقو تا ملاوی دل شروع شی
تو اسی ہفتے ترسیلات ہونا شروع ہو جائیں گی
نمڑوول چی دینا علاوہ ہم کم بیوزلہ کسان چھے دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے شامل دی شوخوا اتنیم ارب روپے با حقیل پار جاری کبولی شی دوی ویل چھے دا مرکز او پنجاب لخوا زن اخستل شوی گامون لوجه پا ملکی او بیا پا بڑو صوبو کی گرانی زیادتا شوی خواہی گرانے او نرخون قابو ساتو لپارا ٹھول صوبہ کے پا ہر یو ضلعے او تحصیل کی گامون دی پورتکوی او دے لپارا مرستیال موبائل اپلیکیشن ہم ولس کارولی شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان اسمبلی په 50مه حلقه د دوباره انتخاباتو کولو امر کړی د فبرवरी 8مې په ټاکنو کې دغلته د عوامي نېشنل ګوند نومان زمرک خان اچکزی بریالي اعلان شوی بو خو نورو ګوندونو پر اعتراض کړی وو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام د پاکستان الیکشن کمیشن کې په دې اړه درخواست جمع کړی وو خو اوس تر محکمه وایي چې په دغه حلقه کې به دوباره انتخابات کیږي په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نو
د پاکستان سپریم کورټ یا ستری محکمې د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی پنځوس بیرته د انتخاب کولو امر کړی دی د امر د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس قاضي فایزی صاحب په مشرتابه کې درې کسیز بینچ کړی دی په کوم کې جسټس نعیم اختر افغان او جسټس عرفان سادات هم شامل وو د دې پریکړې په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سکتر مابد کاکا سره تماس ونیوي نو هغه مشال ټیډو ته وویل چې په سپریم کورټ کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د څلوېښت څخه زیات پولینګ ځایونه چیلنج کړي وو چیرې چې د ده په خبره د نوي او ځای پر ځای د سل فیصد څخه زیات ووټونه یا رایې لوېدلې وې
زموږ پولې دا و چې په داسې کې د نن تقریبا شپږ څلوېښت پولینګ سټېشن داسې و چې دا 90% ابو وو پر دې باندې ووټ نه شو لیکن دغه شپږ کم پولینګ سټېشن چې دوی پک اپ کړي وو دا خالصتاً دوی زموږ پولینګونه پوینټ آؤټ کړي وو نو موږ دا ورته ویلې که چېرې د 90% خبره پولینګ کاسټ ریشو ده نو دا خو دا چې شپږ څلوېښت پولینګ نور هم دي تاسو دغه پولینګونه ولې راواخلو دې الیکشن دپاره نو په دغه پولې باندې دا فیصله ورکړه چې څونکې آز
پاکستان انتخابی کمیشن د روان کال د فروری په اتمه نیټه په سو عام انتخابات کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د عوامي نېشنل ګوند کاندید سمرک خان اڅکزی د بلوچستان اسمبلی کامیاب غړ اعلان کړی وو خو پر یاد الکا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان او د جمعیت العلماء اسلام کاندید اجی نواز خان کاکړ وروسته د زمرک اڅکزی د کامیابی نتیجه په انتخابي کمیشن کې چیلنج کړی وه پر کوم باندې چې انتخابي کمیشن د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی پنځوس پر شپږ پولینګ ځایو د بیرته ووټ یا رایې اچولو امر کړی وو په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر کار خان ودان وایي چې دوی هم یوازې د څلوېښتو شاوخوا پر پولینګ ځایو د بیرته ووټ غوښتنه کړې وه
موږ موقف په سپریم کورټ کې دغه و چې هغه چې 90+ ووټونه باندې استعمالېږي نو په کار چې پر څلوېښت پولینګ سټېشن باندې یا پنځه څلوېښت پولینګ پولینګ سټیشن باندې پراګو دی پولیسي هغه چې د شی وکاتی سپریم کورټ نو سپریم کورټ ودې نتیجې ته ورسېدې چې د ستي خبره ډیره سم ده د خو بخي ډیر دی وټ دغه ستیا هغه در خپل تعداد زیات وټ استعمال شوی دی نو د شکارا رګینګ دی نو پدې کې دی په کار دی چې په هغه سلویش یا پنځه سلویش پولینګ سټیشن باندې ری پول کړی وو نو دی پرګد الکا باندې د ری پول اډر وک موږ پارټي موقف دا غدي چې الیکشن کې خپل حساب
خوزمرک خان سکزی د انتخابي کمیشن بلوچستان د امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام د کاندید اجی نواز کاکړ وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ و مشالیډو ته وویل چې د دې پریکړې وروسته کېدلای شي چې د بلوچستان اسمبلی پر ځینو نورو حلقو هم بیرته پولینګ وشي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د فروری په اتمه نیټه په سوو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی په پنځه شپېته کې پر یو پنځوس حلقو انتخابات شوي وو. په هغه کې پر الکا پی بی پنځوس کل عبدالله ګلستان د عوامي نېشنل ګوند کاندید زمرک خان څخه پنځه څلوېښت زره څلور سوه اته څلوېښت ووټ اخیستي او کامیاب ګڼل شوی وو. پر دویم نمبر د جمعیت العلماء اسلام اجی نواز خان کاکړ څلور څلوېښت زره څلور سوه نه ووټونه اخیستي وو او پر دریم نمبر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان پنځه دېرش زره پنځه سوه درې ووټونه اخیستي وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو د یوې سیمایز جرګې په هڅو دا ورغزو او شمالي وزیرستان د دوو قبیلو ترمنس د ځمکې په سر روانه اوږده لانجه په موقتی ډول ختمه شوې او په دایمي ډول د ختمېدو لپاره یو بل جرګه غوښتل شوې ده. د چارواکو په وینا د ځمکې دا لانجه له تیرو دیر شکلونو راهیسې روانه وه چې په ترس کې دواړو خواوو پر یو بل وخت په وخت ډزې هم کړې وې. پر دغه موضوع نور تفصیل د سیمینا ممتاز بنګش راکوي.
د خیبر پختونخوا اورکزو او د شمالي وزیرستان زیلو دوه قبیلو ترمنځ د جرګې نوروسته دزبندي شوې ده. جرګه د دواړو قبیلو زیلو زلي انتظامیه په مشرۍ کې شوې. په یاد جرګه کې د پولیسو چرواکي او د دواړو سیمو مشران هم شریک شول. زلي انتظامیه تر مخه د مارچ په 15مه د اورکزو بلندخیلو او د شمالي وزیرستان مصریخیل قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه دزې شوې وي چې په ترس کې د اورکزو 15 تنه ژوبل شوي ول. د بر اورکزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته ویلي دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د تیرو دیرشو کالو نه شخړه روانه ده. خو دزو نه پس د سیمې حالات نور هم ترنګل شوي ول. ولې د انتظامیه او د مشرانو په کوششونو جرګه د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي کولو کې کامیابه شوې ده.
بیا مو د جرګې مختلف سیشنز وکړلو او آخر کار مونږ یو سیز فایر باندې کولو باندې کامیاب شولو. سیز فایر مونږ درې میاشتو لپاره وکړلو. کم تعمیر باندې د بلنخیل کام اعتراض دی دا به مسمار کیږي نو هغه مو په موقع باندې هغه مسمار کړلو. دین علاوه مزید تعمیر چې کم دی هغه نه کیږي.
بلخوا د اورکزو د بلنخیلو قبیلې مشر او د جرګې غړي ملک جمیل مشال ریډیو ته ویلي د بلنخیلو 15 تنه په ډزو کې ژوبل شوي. ولې په خاوره د امن پر ځای ساتلو لپاره به هره قرباني ورکوي او هیله لري چې جرګه به په خپلو هڅو کې کامیاب شي او د تیرو دیرشو کالو راهیسې را روانه د ځمکې شخړه به په مستقله توګه هواره کړي.
عبادت میاشتہ خلکو بس خپل کمیٹی سره نو تاریخی ورته دی غن تخلو تی سپریل ورته اخره دی جرګی نو امید دا جرګی صاحب خپل غاټړی دا خوره مودا نو اوس وګورو ان شاء الله تعالی کیږي.
د قبیلی ضلع اورکزو بلنخیل او د شمالی وزیرستان مصرخیل قبیلی د دواړو ضلعو په پوله پرتی دي چې د ځمکه په شخړې ترمنځ بیا بیا ډزې شوي او جرګې هم پکې شوي، خو لا تر اوسه شخړه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. د دې نه وړاندې نورو قبیلی ضلعو کې هم بیا بیا د ځمکو په شخړه جنګونه شوي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پېښور کې د غرمې نږدې 12:00 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه د نجیب عامر نور.
امریکا له پاکستان او همدارنګ په افغانستان کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتي چې خپلې مسالې د خبرو اترو له لارې حل کړي. د وایټ هاوس ترجمانې کیرن جان پرون امریکا غږ ته په مرکه کې ویلي هغوی ډېر خفه دي چې په پاکستان کې د حملې پر مهال خلک مړه شوي او زخمیان شوي، او همداراز دا چې په افغانستان کې د پاکستان د بمباریو له کبله ولسي خلک وژل شوي دي. د کورمې ځایي مشرانو نن مشال لډیو ته ویل چې د یوې جرګې په هڅو د ډیورنډ په کرخه د پاکستاني ځواکونو طالب سرتیرو ترمنځ په ډزو کې آرامي راغلې ده. د سیمې یو مشر حاجي نوروز علي نن مشال لډیو ته ویل د افغانستان لوري ته له مشرانو سره د ټلیفون له لارې د دې سیمې مشران غږېدلې چې له هغې وروسته ډزې نه دي شوې. نوموړی وایي بشپړ اوربان نه دی شوی او د کېدو لپاره نن بیا مشران خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خزانه مشیر وایي په روانه اونۍ کې به نادرو خلکو ته د حکومت لخوا د پیسو د ورکولو بهیر پیل شي. مزمل اسلام پرون په پېښور سیکرټریټ کې د وی خبري غونډې پر مهال دا څرګندونه کړې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د روژې میاشتې له شروع کېدو وړاندې اعلان کړو چې د صوبې 800,000 نادرو خلکو ته به 10,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي، خو خلک وایي د مرستې تر اوسه نه دي ترلاسه کړې. د پاکستان سره محکمې د مارچ 14 د بلوچستان صوبې په حلقه پی 50 کې د سر دوباره انتخاباتو کول امر کړی. د حلقه د کلی عبدالله د ګلستان سیمې دا چې د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو په پایله کې د عوامي نېشنل ګوند نوماند برک خان سګزی پکې کامیاب اعلان شو، خو نورو ګوندونو په اعتراض کړو. د امریکا په نیو مکسیکو ایالت کې د مارچ 14 یو قضاوي پلاوی یو افغان پناه غوښتونکی د یو پاکستانی کډوال په قتل مجرم وګرځاوه. دغه افغان پناه غوښتونکی محمد سعید نومیږي چې 53 کلن دی.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه د جنگونو او عملیاتو له وجې په کاخیل کې هم ته کړه شوی کډوال وای حکومت ورته میاشتنی مرستې په ځنډ سره ورکوي. دوی وای تر څو احتجاج لاریون او پرلت ونه کړي څوک یې غږ نه اوري. خو بل پلو د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای دغو کډوالو ته به زر مرستې ورکړل شي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر ناو.
شمالی وزیرستان نظر بیازه بملیاتو لکابله به کورشوی کډوال چې لاستانه شوی ندی حکومت نه د میاشتنی مرستو تر لاسه کول غوښتنه کړي. دوی وایي چې سلورمه میاشتې پوره کیږي چې نقد مرستې بند شوي. به کورشوی وایي چې هر میاشت خپل مرستې په سوال مهنت او احتجاجونو اخلي. نور په غوښتنو هم ستړي شوي دي. د لسو کالونو نه په کډوالۍ کې دي. غوښتنه کړي چې که حکومت یې نور خپل سیمو ته ستانه کړي. هغه بې کوره شوي خلک چې لاستانه شوي نه دي حکومت هر میاشت د کورنۍ په سر 40,000 نقدې مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورته لیږي. د بنو بکاخیل کډوالو کیم کې میشت د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسېدونکي وهاب خان مشال ریډیو ته وویل
1260 هغه کسون دي چې لاس کول مخې غېدې پر ډیسک جوړ شوی وو چې هغه ویریفیکیشن وشو حساب یې بار شوی نه دي. 1560 داسې کسون دي چې هغه ویریفیکیشن هم بار بار شوی دی او بیا هم حساب یې هغه په ټرانس کې شامل کړی نه دي. په آی ډی پیس کې بکاخیلو کې ژوند هکوي، نو د هغې باوجود بیا هم دوی ته خپلې پیسې نه ملاویږي. د متاثرین دسمبر، جنوري، فروری او د مارچ څلور میاشتې نه دی نه چې کوم سچینه دي هغه حساب یې دوی ته ملاو نه دي.
په بکاخیل کې هم کې میشت بل کډواله احمد خان وای چې کیم کې یې خیمه زړې شوې دي او د مرستو بندیز په وجه د روژې میاشتې خوراکي توکي نشي اخستې. ژوند یې ګران شوی.
د میر هاټ مطالبه دا دی چې یو خود د کم پردې دی چې دا درزل کې باران وشي خو د میش پردې زړې دي ټول ختم کیږي. بل د درې میاشتې نه فکر ځبان شوی دی لور حکومت هاور نکو چې میشتا فکر ډېر غریب غریب خلک شته ولا چې په دغه وګاشي او په ورسې متوي شادو.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو ته یې 13 میاشت کې 15 کروڑ نقد مرستو کې سستولې. د دوی پاتې کیستونه د فنډس کمی په وجه ځنډېدلې ضربه ورته مرستې شروع شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم سره یې خبرې شوې د کډوالو ځنډول شوې نقد مرستو کیستونه به زر جاری شي. نوموړي وویل چې د دوی د واپسې هم حکومت پلان لري. د سیمو کلیرنس یا صفایي عمل روان شوی دی. د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو په وجه نږدې 1 میلیون خلک بے کوره شوي ول چې د انتظامیه په وینا د ټولو سیمو بے کوره شوي وستانه شوي دي. خو د تاخیلو نیمایي او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دي ستانه شوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو د افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې د ګردیز خاروالی او نورې اړوندې ادارې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیو ته خپل پام ډیر کړي. دوی زیاتوي اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای چې په لوړو بیو خوراکي توکي راونیسي. بلخوا چارواکي وایي دوی د نرخونو په کنټرول کې جدي دي او د سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. نور حال په دې رپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکو د خاروالۍ لمسؤلین غواړي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیې لوړې شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالې نه تر سترګو کیږي بلکې بیې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک وسکنان دي، فچران دي، دومره وسونه ولا که څوک لري ولا که داسې خلک څه شګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ وزګوره ډالر په ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې تیل دي که اوړه دي که هر شی دي په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکو وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک ډېر زیات غریبانان دي او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړی کیږي په هغو باندې جدن عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولیا وایي. کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ویل
چکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، مثلا محصول مالونه محصول به کم شي. ولې چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچوو چې مال جګېږي. دواجې دغه چې محصول طرفه زیات راځي مال جګېږي.
بلدوی ته ځایي چارواکي وایي دوی دوامده او پرچون توکو سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر حسیب الله ګردیزی وویل
نو دا خو اکثره لوی تجاران چې کوم په ښار کې ډېر مهم رول لوبوي هغوی موږ سره په دغه موارد قناعت کړي. کله چې ډالر ټیټ شو دوی موږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونه کې موافقه وکړه. نو هغه کوم واړه ښار کې عمده فروشان چې دي هغه چې په دې پرچون فروشان چې دي په دې موارد کې موږ سره قناعت نه لري نو هغه سره موږ ان شاء الله برخورد قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو د افغانستان د نورستان اوسیدونکو وایي چې په روغتون کې د ډاکټرانو د کمی له کبله د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. نورستان روغتون دا مهال د کرایې په کور کې فعالیت کوي چې د ډاکټرانو په وینا د ورځې د شاوخوا 150 ناروغانو درملنه کوي. د خلکو په خبره د ډاکټرانو د نشتون له وجې ناروغان د کونړ او ننګرهار ولایت روغتونونو ته تللو ته مجبور دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نورستان ولایت اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي په مرکز پارون او ولسوالیو کې د متخصصو ډاکترانو د نشوالي له امله دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د کونړ ولایت مرکز اسدآباد یا هم د ننګرهار ولایت او زوی روغتون ته یوسي. دوی له طالب چارواکو د روغتیا په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوي غوښتنه کوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي ملک امان الله وایي
متخصص ډاکټر خدا ولایت ساحه کې یو شته نو هغه باندې خو کافي نه کېږي. دغه ولایت دی او هغه هم یو خاص بخش کې دی. نور څه چې مشکلات کېږي نو جلبه ته ځو کونړ ته ځو.
اوس مهال د نورستان ولایتي روغتون د کرایه په یو کور کې فعالیت کوي. د دې روغتون مرستیال ډاکټر فیصل وایي چې په روغتون کې 12 بسترونه فعال دي او په بیلابیلو برخو کې ورسره 3 تنه متخصص ډاکټران پر دندو بوخت دي.
جراوی بل دی انتانی متخصص لرو، دی اطفال متخصص لرو، زنانا ډاکټر لرو، قابلی لرو، دوار کورون شدل تا تسکون گوری اخوا بیستر تا دا دو پیڈی بار خیدا دا دوار پا کرائی پور کی دی.
بل خوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی مولوی محمد صدق وایي چې د سل بستریز روغتون لپاره د نوي ودانۍ رغنیزې چارې په بشپړېدو دي چې د یو شمېر متخصصو ډاکترانو په ګډون به پکې تر سلو زیات روغتیایي کارکوونکي پر دندو وګماري.
ولایتي روغتون په سل بستریز روغتون باندې بدل شوی دی او فعلا اوس هغې دپاره د یو بلاک د جوړېدو چارې روانې دي چې د 2 میلیون افغانیو په بودیجه باندې جوړېږي انشاءالله او لاس پندلس ورځې کې به افتتاح شي، یو بلاک به افتتاح شي، باقي نور سیاحت عامه چې ده هغه هم تقریبا د 30% د هغوی کارونه لا پخوا جوړ شوي وو، دا باقي هم انشاءالله موږ کوشش ته جوړ شي.
د نورستان ولایتي روغتون د ډاکټرانو د معلوماتو لمخې اوس مهال په روغتون کې د ورځې لمخې تر 250 پورې د ناروغانو درملنه کوي، خو زیاتوي چې عاجل ناروغان د کونړ مرکزی او ننګرهار حوزوي روغتونونو ته لیږدوي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر ضلع کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو شاوخوا 2 کاله مخکې د خپلو دندو سوګند اخیستې دي، خو وایي چې تر اوسه د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه دي ورکړل شوي. د دوی په وینا خلک ورڅخه پرمختیایي کارونه غواړي، خو حکومت یې په ستونزو کې دلچسپي نه اخلي. د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنت مرستیال ډایرکټر وقاص خان مشال ریډیو ته ویلي چې په تیر صوبایي حکومت کې د فنډونو د نشتوالي له امله ورته پیسې جاری نه شوې. د ده په خبره اوس چې نوی صوبایي حکومت جوړ شوی نو د بجټ جوړونې پر وخت به بیا پریکړه کیږي چې بلدیاتي نمائندګانو ته فنډونه ورکول کیږي او کنه. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې خوښه دوه کاله وړاندې د انتخاباتو له لارې منتخب شوی او د خپلو عهدو سوګند پورته کړی، خو تر اوسه فنډونه او اختیارات ور نه کړای شول.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې چې وې هغه په 19 دسمبر 2021 کې شوی او بیا په 15 مارچ 2022 کې زمونږ سوګند چت کړو، او دا هغه ترننه پورې دوه کاله چې دی هغه پوره شو، نه هغه بلدیاتي اکس چې دی هغه په اصلي حالت کې بحال شو، او نه مونږ ته تر اوسه پورې فنډ او نه داسې اختیارات میلاو شوي کوم چې خلکو په حکومت او په جمهوریت باندې هغه بې اعتمادي چې دی هغه پیدا کړي.
شاه خالد شینوار وایي په خیبر پختونخوا کې تیرو بلدیاتي انتخاباتو په وخت په ډېره لویه شمېره کې خلکو خپلې رایې استعمال کړي او نمایندګان یې ټاکلي، خو اوس لدی عمل او نظام څخه مایوس شوی.
خیبر پختونخوا کې 4 کروڑ عوام چې دی هغه بلدیاتي نمائندگانو لا مینډیټ ورکړای اوټه ورکړای، او دغه نمائندگان په ټوله پختونخوا کې 2000 او بیا په قبایلی علاقو کې چې دی 2000 نمائندگان دي، او زمونږ په ضلع خیبر کې څه کم 200 بلدیاتي نمائندگان دي. نو تر ننه پورې یو قسم نه اختیارات نه فنډونه او نه صوبایي حکومت سره تر اوسه پورې نه څه روډ میپ شته، او کوم حکومت چې اوس راغلی دی په 8 فروری باندې د هغوی په ترجیحاتو کې هم د بلدیاتي نظام د پاره څه نشته، چې کومه ډېره افسوسناکه.
د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنټ مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشال ریډیو ته وایي چې په تېر حکومت کې هم فنډونه نه وو، او اوس چې نوی صوبایي حکومت جوړ شو نو د صوبې د نوي بجټ په وخت به پته لګي چې حکومت دې بلدیاتي نمائندگانو ته څومره فنډونه جاری کوي چې پرمختیایي کارونه پرې شروع کړي.
جی بالکل، اوس پورې فنڈون مسئلہ ہو دا حسن نامے حکومت رالو نجی بجٹ پیش بکی آگے نمبات پتا بلگی کہ سا فنڈ منڈ ورکی دے خلق ہوتا جانا.
د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ ادارہ وائی چ پتی ورستو کیے دا نڈیوال بینک او دا جاپان پرمختیایی ادارے جائے کا پمرستا پا قبائلی ضلعو کی بلدیاتی نمائندگانو تا میاشتینے وظیفے او دفترونو پرانستلو لپارا روپے ورکڑی، خو لویو پرمختیایی سکیمونو لپارا ورتا سفنڈونا لا ندی جاری شوی. فرحات شینوارای مشال ریڈیو خیبر.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼي یا چپي خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ټانک اوسیدونکو د صحت ناکافي سہولتونو او پاک اوبو نه لرلو شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې د ټانک هسپتال ته د ضلع هسپتال حیثیت ورکړل شي. خلکو مشال ریډیو ته ویل چې تر 150 کلونو زیات وخت شوی چې ټانک ضلع شوی دی، خو د هسپتال حیثیت لا هم د تحصیل د کچې دی. دوی زیاتوي چې په ښار کې پاکې اوبه نشته او خلک مجبور دي چې په پیسو اوبه واخلي. مشال ریډیو له ضلع انتظامی هم په دې اړه رابطه وکړه، خو هغوی څه جواب نه دی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید نه وو.
د ټانک شار اوسیدونکی سکندر حیات ویایي چې حکومت د ټانک ضلع هسپتال ته د تحصیل هسپتال سہولت ورکړی دی، چې په وجه یې د ضلع خلک د پاکستان نورې ضلعو هسپتالونو ته په تګ باندې مجبور شوي دي.
ٹانگ ضلع جڑا شو پونی سو بی این مشین دلتا اول تحصیل ہسپتال ہو نو آگا تحصیل ہسپتال دیسا پورا پغانہ مونا بندے اخبل چکیم نظام دل اچھا لوی ویسا پورا ڈسٹرکٹ ہسپتال چھ کیٹاگری دو آگا تا ویسا پورا اندر ہو گلائی دلتا چونکہ دے ٹانگ ابودی دے 5 لاکھ نہ ہو ویس تجاوز کڑائی خو ورسارا دے ساؤتھ وزیرستان اپر دے لوور او ورسارا دے کولاچی او دے پیزو پورا دا چھ چمرا ہاں ابودی دو نو داغا پا ٹانگ
تانک اسپتال بوندے ڈیپینڈیڈ دو نو دل تا دے تانک خلق پل مریض یا دی خان تاوری او یا پشاور یا ملتان تا دے تانک اسپتال دے کٹا گری پا وجہ سرا ایچ قسم سہولیات نشتا پشے کوئی ویسا پورا زیلی اسپتال اگر درجہ ندو ورنا ملاو شوی دغه درجہ چی ملاو شی داغا چی کم دل تا شہری دی یا کم دے دغا سرا چی کم مضافات شی زیلی دی دغا عوام تو در زیود سہولات جوڑ شی او پدا شو دغا خلقی علاج دلتا کیجی
د ټانک یو بل اوسې دن کای په ضلع کښې د صفا اوبس تنزا په دا رنګ بیانوي
ما نوم ایوب کنای ده د ټانک اوسېدونکی یم په ټانک کښې د اوبو ستونزه چې کومه ده دا ډېره مودو راسره روانه ده خو تر دې مهاله پورې دغه هېچا حل نه کړه ټانک ښار کښې کوم میشت خلک ته دا صفا څښلو اوبو لپاره دوی ټینکۍ راوړی دیاتو ته ټینکۍ چې کومې دي هغه 5000-6000 روپۍ یوه ټینکر درومي دغه رنګه ښار کښې چې کوم میشت کورونه دي دغه 2500 باندې یوه ټینکۍ اوبه اچوي او چې کوم منتخب غړي دي هغوی ته په کار ده چې کومه ستونزه ده د څښلو اوبو
د ټانک ضلع و بل اوسېدونکي انور مسجد خبرې هم ور وایي
بنیادی دوی غټ مسلې دي هغه یو خو صفا بسلې بدی ورسره دوم د هسپتال دی ډېر مخ شي ځلې درجه خو شوی تو خو هسپتال دې هغه ځلې هسپتال هغه سټېټس دې دلته نه ویل که وخت شي د پی ټي آی نه کوله مطلب د حکومت وو ویسي هم دی نه حکومت دی په دغه هسپتال هېڅ کور ونشته داس د یبې چې وخت شي چې د سلې به خلک نه مېدوي که نه دومره غټه مسله ده د سټاک سیټ کې خاص کر نو خړې بدي که نه 24 تو ته خړې میلاوي شي خو که دا دوی بنیادي مسلې حل شي د ټاک نو
مشال ریڈیو چې په ټانک ضلع کښې د صفا اوبه ستونزې او د هسپتال درجې په باره کښې د ټانک ضلع ډیپټي کمیشنر محمد شعیب خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د ټانک ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی نماینده عثمان بیټانای په دغې باره کښې په دا رنګ وغږېده
اسپتال اپریډیشن ودای په اول میټینګ شیر سره کړی دا سی ایم صاحب نو ان شاء الله ټانک اسپتال به اپریډ کیږي دا اوس ټایپ دی دا به ان شاء الله پی کیږي چې کومه دې اوبو مسله ده اوبو مسله دلته مصنوعي سره جوړه ده تقریبا 43 ټوبیلونه صرف د سیټ دي چې کوم دې ټایم باندې بند ولاړ دي کنه جی هغه باندې مو تقریبا ټوبیلو باندې خو مو دا چې کومه این جی اوز دي دغه ته مو NOC ورکړې یو کار به شروع کړی کنه جی او ان شاء الله پایپ لاین چې کوم دا دغه تبادله به کیږي مکمل په ضلعه شي دا خو به ډېر زر دا مسله به ان شاء الله
د ټانک حال کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې هسپتال ته د ضلع هسپتال درجه ورکولې سره د ټانک اوبو ستونزه حل کولې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو پرون په کراچۍ نیشنل سټیډیم کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونائیټیډ ترمنځ وشو دا لوبه اسلام آباد یونائیټیډ وګټله یادې لوبډلې تر دې دوه وارې وړاندې هم دا ټورنمنټ ګټلې دی د پی سی ایل ټولې لوبې په لاهور او کراچۍ کې وشوې بلخوا د پېښور اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال لوبې دې د هغوی په سیمه کې هم وشي نور تفصیل د نیاز علي خان په دې رپورټ کې
پرون د مارچ په 13مه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې ترسره شوې د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل د نهم سیزن په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونائیټیډ ملتان سلطان ته ماتې ورکړه او فائنل لوبه یې وګټله د پاکستان سپر لیگ په فائنل لوبه کې ملتان سلطان اسلام آباد یونائیټیډ ته د ګټلو لپاره 160 منډو یا رنزونو هدف ورکړی وو چې اسلام آباد یونائیټیډ دغه هدف په 8 وکټو په سوځېدو سره په آخري بال پوره کړو د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې ترسره شوې فائنل لوبه کې ملتان سلطان ټاس وګټو او لومړی بیټینګ وکړو ملتان سلطان په ټاکلې شوي 60 رنو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدلو 159 منډې یا رنزونه جوړ کړل د ملتان سلطانز لوري عثمان خان 55 او محمد رضوان 26 منډې جوړې کړې افتخار احمد په 60 بالونو د 3 چوکو او 3 چکو سره 22 منډې جوړې کړې د اسلام آباد یونائیټیډ لخوا عماد وسیم 33 دیرش رنزونه ورکړه او 15 وکټې یې واخیستې. تر دې وړاندې اسلام آباد یونایټډ دوه ځله په 2018 او 2018 کال کې د پی ایس ایل ټرافي ګټلې ده او ملتان سلطان یو ځل د پی ایس ایل ټرافي ګټلې ده. د پی ایس ایل په سیالو کې سخت کال شپږو ټیمونو برخه اخیستې ده. د پی ایس ایل د دې فائنل سیالۍ نه وړاندې ملتان سلطان پېښور زلمي ته ماتې ورکولو سره فائنل ته رسېدلی و او اسلام آباد یونایټډ بیا لومبې کوئټه او بیا پېښور ته ماتې ورکولو سره فائنل ته رسېدلی و. د اسلام آباد یونایټډ لخوا نسیم شاه ولس رنزونو جوړولو سره د خپل ټیم په بریا کې مهم رول ولوبوو. په کراچۍ کې د سپورټس خبریال عمر یوسفزئی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې نړیوال کرکټ بیرته بحال شوی او د کرکټ مینوال هم غواړي چې د کرکټ سیالۍ په لوبغاړو کې وګوري، خو د ده په وینا چې د امنیت ټینګښت سخت وي نو بیا مینوال لوبغاړو ته د راتلو نه ډډه کوي.
اوورال پی ایس ایل په پاکستان کې کېدل دا ډېر یو ښه ایکسپیرینس و او ډېر ښه ایکسرسایز و او خلک غواړي چې دا میدانونه چې کم دي دا بیرته بحال شي او په دې کې نړیوال کرکټ وویني. خو د بده مرغه چې دی د امنیتي یا د سیکورټي د ریزنس په وجه باندې چې دی خلک ګراؤنډ ته نه راځي د هغې ډېر زیات تنګول کېږي، نو حکومتي چارواکو له پی سی بي له دا پکار ده چې خلکو ته اسانتیا نه پیدا کړي.
د پی ایس ایل نهم سیزن دا سیالۍ چې د فروری په 18 د لاهور لوبغالي نه پیل شوی وي. لومړی میچونه په لاهور، راولپنډی او ملتان کې ترسره شو او فائنل لوبې ترڅنګ اخیری دولس سیالۍ بیا په کراچۍ کې ترسره شوې. د تیر په څیر سخت کال هم د پی ایس ایل په دې سیالو کې په پېښور او کوئټه کې سیالۍ ونه شوې. په خیبر پښتونخوا کې د کرکټ مینوال بیا وایي په پېښور کې سیالۍ نه کېدلو له کبله دوی په لوبغالو کې د کرکټ دغه سیالو کتلو نه لا محرومه دي. د پېښور اوسیدونکي عبدالرحمن د مارچ په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت او د کرکټ بورډ چارواکو بیا بیا داوا کړي چې په خبر کې به هم سیالي کوي، خو تر وسه دوی له دغه محروم دي.
د دویم سیزن وروسته پی ایس ایل انتظامیه او د پاکستان کرکټ بورډ دا وایي چې موږ به د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې د پی ایس ایل میچونه کوو، خو داسې ساملي کار نه دی کړی چې د اوسه پورې هلته کې د پی ایس ایل میچ شوی. زموږ د خیبر پښتونخوا خلک د ګیله لري د حکومت نه یا د پاکستان کرکټ بورډ نه یا د پی ایس ایل انتظامیه نه چې په نورو ښارونو کې د پی ایس ایل میچونه کیږي، چې څنګه په ملتان کې وشو، په لاهور کې وشو، په پینډی کې وشو، په کراچۍ کې وشو، نو په پېښور کې ولې نه کیږي؟
په کراچۍ کې د پی ایس ایل فائنل لوبې کتلو لپاره بیا د سن اعلی وزیر مراد علي شاه، د کراچۍ خاروال میئر مرتضی وهاب او نورو سرکاري چارواکو ترڅنګ د پاکستان د کورنو چارو وزیر او د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي هم سټیډیم ته ورغلي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تندی